Radio.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسی خبرونه ته هر کله نوري اس نوري مودا لمړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم نن پنځن به ورځ د 1290 يوم هجري المريس کال د غوي اسور د میاشت د 2013 میلادي کال د مې له درې مې سره برابر ده د غراز نن ورځ د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې هم د وژل شو خبر اعلان عمومي فاتحه خصل کیږي پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسما پیل شي په ایران کې وی زلزلې له امله لږ تر لږه شپږ اویا تنه ټرمپیان شوي دي د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون په مرکزي دفتر د ځانمرګي برید په نتیجه کې ویل کېږي څوارلس تنه وژل شوي کل شوی چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسما پیل شي په دې مناسبت به په هر کې جوړ شوې غونډه ته افغان ولسمشر وینا وکړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سلواغي په شپږویشتمه د برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو د فورمو چارې بشپړې کړې خو تذکره یې نه ده اخیستې د دې تذکرو پر سر د ارګاو اجرایه ریاست اختلافات او اجرایه ریاست د سلواغي په میاشت کې ویلي وو چې دغه موضوع دې په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره شي بیا دې د تذکرو د ویش چارې پیل شي په غور کې یو ملا د ماین د ښخولو په مهال وژل شو د غور د ولیویان عبدالحی خطیبي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
یک ملا امام مسجد یکی از محلات
د فیروزکو مربوط سیمه د جماعت ملا چې غوښتل د فیروزکو ښار د لومړي سړک په اوږدو کې ماین کیږ د ماینې چاودلی او په خپله وژل شوی دی د خطیبي په وینا په دې پیښه کې چې پرون رامنځته شو بل چا ته زیان نه دی اوښتی او د قضیې په ارتباط څوک نه دی نیول شوی ارزګان سیمه چارواکي په دغه ولایت کې د طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون د شاوخوا 250 طالبانو د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو خبر ورکوي د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته پرون وویل د نصرت په نوم پوځي عملیات له تیرو 15 ورځو راهیسې په خاص ارزګان او چوري ولسوالیو او همداراس مرکز ترینکوټ کې روان دي
جامان کې ماسیبه وکړو د 250 نفر څخه زیات دوی تمرجب لا وختي ده په دغه نصرت عملیاتو کې چې فعلا هم دوام لري افغان سرتري هم په دغه 15 ورځو کې جامان د پولیسو او امنیت ملي د لسو څخه زیات نه دي او لس نفر هم زخمیان له حمله لرو
له افغان ځواکونو سره په دې عملیاتو کې د حواله لارې بهرني ځواکونه مرسته کوي طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي د هرات چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې په ترافیکي او نورو پیښو کې د شاوخوا 50 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي د هرات د ولیویان جیلاني فرهاد تیر ماښام ازادي راډیو ته د دغو پیښو په اړه وویل
متاسفانه ما لااقل در طول 12 ساعت گذشته دست کم
لبدا مرگ پتی رو دول سو ساعتونو که ده هرات لکتر لگر دیشتن و سیدون که چه دوی خزشل نارینا و اته ما شمان دی پترافیک پیخو که تپیان شوی هم دارست پا یوشمیر جنهی پیخو که هم ولستن نور تپیان شوی دی
همجرات برداشتن
د ښاغلي فرهاد په وینا د یو ټپي روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ نه دی او ټول تر درملنې لاندې دي له دې مخکې هم په هرات کې په ټرافیکي او نورو پیښو کې د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي خو دا په تیرو 24 ساعتونو کې د خلکو د ټپي کېدو لوړه شمېره ده دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه د ایران په جنوب کې په یو زلزله کې چې قدرت 15.3 ثبت شوی الکتر لګه شپږ اویا تنه ټپیان شوي د زلزلې چې پرون شوي د سیس خط په ښارګوټي کې یو شمېر ودانۍ نړولي او د برېښنا مزي یې پرې کړي دي دغه زلزلې خلک ډېر بیرولي وو او د زلزلې له امله خلک واټونو ته راوتلي وو د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون په مرکزي دفتر ځانمرګي برید شوی چې لکتر لګه څوارلس تنه یې وژلې دي د لیبیا روغتیا وزارت وایي ځانوژونکي پرون د انتخاباتو د مرکزي دفتر دننه چاودنه وکړه بیا برید کوونکو ډزې پیل کړې داعش د دې برید مسؤلیت منلی دی د اسرائیل صدر اعظم د جاپان صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. په بیت المقدس کې پرون بنیامین نتنیاهو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ته د هغو اسنادو په اړه لنډ معلومات ورکړل چې اسرائیل وایي د دوی استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ترلاسه کړی دی. اسرائیل ادعا کوي چې دا اسناد دا ثابتوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. تهران د اسرائیل دا اداره کړی ده او ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي تړون پریکړو ته ژمنده. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د حاکم جمهوری پال ګوند د پریکړې محتاطانه هرکلی وکړ چې پارلمان د می په اتمه نوی صدر اعظم غوره کړي. نیکول پاشینیان پرون په پلازمینې روان کې مظاهره کوونکو ته وویل نن د جمهوری پال ګوند پارلمان څنګه غونډه وکړه. زه نه غواړم چې تفصیل ته مخه کړم، خو دوی پریکړه وکړه چې د ولسی کاندید ملاتړ وکړي. پاشینیان زیاته کړه چې پر دې پریکړه به د واکمن ګوند له چارواکو سره خبرې وکړي. پاشینیان له خپل ملاتړ غوښتي دي چې نن مظاهرې هم ونه کړي. د واکمن ګوند له ژمنې سره سم که چېرته په پارلمان کې چا درېیمه برخه رایه خپلې کړي، هغه به صدر اعظم شي. واکمن ګوند وار له مخه ویلي دي چې صدارت ته به خپل کاندید ونه دروي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلای شي. نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده او په کابل کې د وژل شو خبر اعلانو عمومي فاتحه اخیستل کیږي. پر خبر اعلانو د دوشنبه د ورځې له برید سره په افغانستان کې د خبر اعلانو د خوندیتوب لپاره کورنیو او نړیوالو د بیان د آزادۍ د بیان د آزادۍ مدافع ټولنو خپل غږ اوچت کړی دی.
توقعی از جامعه جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص نهادهای بین‌المللی حقوق بشر.
د آزادو رسنیو مدافع ټولنو دغه راز پر حکومتي چارواکو هم انتقاد کوي چې د خبر اعلانو د خوندیتوب لپاره یوازې ژمنې کړي او په عمل کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان لږ نه په اسلام مستفید شوي، په وضع کې بدلون راغلی، موږ دغسې څه نه دي لیدلي.
د امریکا دفاع وزیر یو اربیا وویل چې هیواد به د افغانانو او افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ارمنستان جمهوری پال حاکم ګوند پریکړه وکړه چې پارلمان د نوی صدر اعظم وټاکي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه به هم زنور نوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. په کابل کې نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه ښار کې ټاکل شوې ده د دوشنبه د ورځې په مهال د وژل شو خبر اعلانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې 14 د ازادي راډیو د دریو خبر اعلانو په ګډون د نهو خبر اعلانو ژوند واخیست. دغه ورځ یو بل خبریال د بي بي سي خبریال هم په خوست کې په یوې وسلوال حمله کې وژل شو. احمد شبرو په دې اړه نور جزئیات.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. د سازمان په خبرې کړې اعلامیې کې په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې پر خونړیو پیښو خواشینی څرګنده کړې ده. د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون نه خبریالان ووشل شول او تر 50 ډیر کسان په دې چاودنو کې ټپیان شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه او څو ورځې مخکې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله ووشل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د خبریالانو مربوط جنایي پیښې تعقیب کړي. جنګي لورای باید پوه شي چې خبریالان بی طرفه دي او رسنۍ باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. ښاغلی سمندر زیاته کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم مرسته وکړي.
توقع از جامع جهانی هم داریم که فشار وارد کنه، بخصوص شورای امنیت ملل متحد، بخصوص
نړیوال ټولنې د هیله لرو چې فشار راوړي. په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا، د بشري حقوقو نړیوال مؤسسې، خصوصا د رسنیو د ازادیو سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پرې راولي، او هم پر حکومت فشار راولي چې عملی میکانیزمونه جوړ کړي. همداراز پر هغو ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخل دي فشار راولي چې خبریالان د ملکیانو په توګه ومني او حتی په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیه کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایچ په وینا راغلی دی چې د افغانستان خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې د تیر کال د میله میاشتې د روان کال د اپریل تر اخیره په جنوبي آسیا کې 3 خبریالان وژل شوي دي چې 2 په افغانستان کې دي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو 2 کې خبریالان وژل شوي دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
د تیرې دوشنبه د ورځې د خونړۍ پیښې وروسته افغان چارواکو په کراتو بیا ژمنې وکړې چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره به یو لړ اقدامات وکړي. افغان چارواکو په افغانستان کې د بیان ازادي، د حکومت او د افغانستان د خلکو د تیرو 14 کلونو یوه مهمه لاسته راوړنه بولي. خو د حکومت چارواکو د ژمنو په غبرګون کې د رسنیو یو شمېر استازي بیا وایي چې دوی په عمل کې هیڅ داسې څه نه دي لیدلي چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره دي شوي وي. د پژواک خبري آژانس رئیس دانش کډوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د وضعیت د بدلېدو او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ډېرې حل لارې او میکانیزمونه شته چې که حکومت عملي کړي وضعیت بدلېدای شي. پرون د حکومت اجرایه رئیس عبدالله بیا د خبریالانو د خوندیتوب په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. په دې اړه زموږ همکار یوسف خانزادران له ښاغلي کډوخیل سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې دا ژمنې څه هیله مندي رامنځته کولی شي.
تر کومه حده چې موږ د خپلو چارواکو شعارونو او ژمنو ته ګورو، په تیرو نه یوازې په دې وروستیو 3 کلونو کې بلکې په تیرو 14 کلونو کې هغه ثابته کړې چې د دوی ټولې ویناوې، ژمنې او وعدې له خلکو سره هغه یوازې د هغه ژمنو په کچه پاتې شوي. په عمل کې یو داسې بدلون چې هغه خلک یا ژورنالیستان لغې نه په اسلام مستفید شوي، په وضع کې بدلون راغلی، موږ دغسې څه نه دي لیدلي. خدای دې وکړي چې د حکومت دغه لوړپوړو چارواکو چې په دې وروستیو کې کومه خبرې کړي دوی رښتیا هم ځینې داسې جدي او په اصطلاح شمیرل سوی قدمونه اخیستي یا واخلي چې هغه یوازې په کاغذ کې پاتې نه شي بلکې هغه په عمل کې موږ هغه بدلون وګورو.
نو ستاسو په باور کډوخیل سب دوی څه کولی شي یا څه حل لارې ممکن دي د دغه وضعیت د بدلیدو لپاره؟
کومه هده چې زه معلومات لرم هغه دا دي چې دوی هغه کومه د خوندیتوب کوم کمیټه سي 2-3 کاله یا 2 کاله مخکې جوړه شوی و. دی ویل لپاره دوی طرز العمل درلود، کمیټه یې جوړه کړه، هغه میکانیزم یې جوړ کړ. خو دا میکانیزم چې تطبیقیږي، په تطبیق کې موږ راځو ته ونه لیدل. یا په دې وروستیو کې چې حکومت غواړي د رسنیو برخو نه سیالته چاودنه رامنځته شوي، دی غوی د پوښښ لپاره یو لارښود جوړ کړي. کچېره دغه لارښود دوی رښتیا هم وکولای شي د ژورنالیستانو سره په مشوره جوړ کړي او بیا دوی د خپلو امنیتي ځواکونو ته عامه پوهاوی لوړ کړي، د دې په اړه بیا روزنه ورکړي او بیا هغه په عمل کې هغه تطبیق کړي. تر یو حده پورې کېدای شي موږ تاسې د داسې پیښو شاهدان ونه اوسو چې په هغه کې په یوه ورځ منځونه ژورنالیستان لاسه ورکو او په همدغه شمیر کې ټپیان لرو. نو د ما وړاندیز دا ده چې که دوی دغه ډول یو لارښود
لری جوړی هغه باید غتاملی بڼه په داسې شکل ورکی چې دوی خپل هغه امنیتي ځواکونو ته دغه روزنه ورکی یا مپوهاوی دغه په اړه رامنځته کی او دا بیا په تطبیق کی ځکه چې په آر کې یا د سپیدار په معنی کې خو خبرې ډېرې کیږي خو هغه سیستم به دوی رامنځته کی چې خدا بیا په د چاودنې په ځای کې دوی له رسنۍ سره له ژورنالیستانو سره څه ډول برخورد کوي یو وي ته څه امکانات برابروي.
د پښواک خبري اژانس رئیس دانش کډوخیلو چې د حکومت د اقداماتو په باب چې د رسنیو او د خبري لاندې خوندیتوب لپاره څه کړي دي په دې اړه نظر سره شریکاو کغلی کډوخیل انتقاد کوي چې چارواکي په دې برخه کې ډېر ژمنې کوي خو په عمل کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د غرض پرون په ولسي جرګه کې هم په دې اړه بحث وشو. ولسي جرګې حکومت د خلکو په تیره بیا د خبري لاندې امنیت په تامینولو کې پاتې وبالا او ټینګار وکړ چې په دې اړه باید نیمګړتیاو ته ځواب ورکړل شي. ولسي جرګې پرون پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبې په ورځ د امنیتي مسؤلین وروغوښتل شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به وښو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا دفاع وزیر تازه څرګندونو ته کتلې چې وایي د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغانستان په جګړه کې پر خپلې ژمنې ټینګ دی. د امریکا دفاع وزیر جیم متس په وینا هیواد به د افغانانو او افغان حکومت تر څنګ ولاړ وي او د ناټو ماموریت په دغو هڅو ته دوام ورکړي چې طالبان د مذاکراتو میز ته کښیني. متس د دوشنبه د ورځې غبرګو حملو ته په اشاره وویل چې سږ کال به په افغانستان کې جګړه شدیده وي. د واشنگتن پوسټ په وینا هغه راپور چې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو لخوا د افغانستان د بیا رغونې په اړه خبر سو په دغه هیواد کې د جګړې په ډګر کې د تاریخ پرمختګ انزور ورکوي. د سیګار په وینا د روان کال تر جنوري میاشتې په افغانستان کې څوارلس پسلوکي ولسوالۍ د سخت دریځو تر نفوذ یا اداره لاندې دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې دغه ارقامو ته په اشاره ویلي چې د پخوا په پرتله دا شمیر زیات شوی دی. وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغانستان امنیتي ځواکونو د شمیر کمیدو ته کتلی دي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې داعش ډله په افغانستان کې ځکه نیسي د امریکا حکومتي سرپلټونکي راپور ورکړی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر مخ پر کمیدو دی. مقاله لیکي له دې سره په تیر کال کې د افغانستان د ځواکونو د پیاوړي کولو د یوې کلنۍ پروژې په اړه پوښتنې راپورته کیږي. وال سټریټ جرنال په دې مقاله کې لیکي چې افغان پوز او پولیس په افغانستان کې د ثبات راوستلو په خاطر د امریکا د ستراتیژي لپاره مهم دي، خو د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د سرپلټونکو یا سیګار د نوي راپور لمخې د دغه ځواکونو شمیر تیر کال 10% کم شوی دی. په همدې حال کې دغه راپور وایي طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په افغانستان کې نورو ولسوالۍ هم نیولې دي.
ازادي رادیو اوري د سهار او بجې او اتلس دقیقې مخکې نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو اوریدل چې د امریکا دفاع وزیر یو اربیا وویل چې هیواد به د افغانانو او افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. جیمز ماتس په مقدونیا کې دا هم وویل چې ناتو به په افغانستان کې تر هغه خپل ماموریت جاري وساتي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی رامنځته شوی نه وي. د ماتس د څرګندونو نور تفصیل له اسمت انصاروانه اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي ناتو به افغانستان ته شاوه نه لوي. ماتیس دا خبره یو ورځ وروسته لدې وکړه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دوه خونړیو حملو کې د نهو ژورنالیستانو په ګډون 15 تنه ووژل شول. تر دې یو ونه وړاندې په کابل کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر یو مرکز په انتحاري حمله کې 16 تنه ووژل شول. د دواړو حملو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت سختریزي ډلې په غاړه واخیست. دو خبریالان په کندهار او خوست کې هم ووشل شول. د امریکا دفاع وزیر چې د سه شنبه په ورځ د مقدونیا له دفاع وزیر سره په کتنه کې خبري کولې د افغانستان په اړه وویل فکر کوي چې په دې هیواد کې به سختې جګړې په مخ کې وي. د ژورنالیستانو او نورو بیګونه انسانانو وشل کې دا ثابت کړ چې امریکا او نړیواله ټولنه د څه لپاره په افغانستان کې حضور لري او له څه سره جنگي شي. د همداراز وبل د افغانستان ملي اردو ډیره وړتیا موندلې او تر ټولو د پام وړ ځواک خاص افغان ځواکونه دي چې د ناټو سلاحکاران روزنه او لارښوونه په غاړه لري. دا ځواک تر ټولو اغیزمن دی. د افغان خاص ځواک د پراختیا له کبله د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د نورو ولسوالیو او ولایتونو د مرکزونو په نیولو کې پاتې راغلي دي. د امریکا دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام کې وویل پرون سه شنبه 1419 نور ځواکونه پر دې قوې ورزیات شول. ټاکل شوی دی چې زر تنه نور کمانډو ځواکونه به په روانه میاشت کې زده کړې بشپړې کړي. د ناتو ځواکونو د لارښوونو او مرستو له کبله افغان ځواکونه توانېدلي چې د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخه ډک کړي، خو له بده مرغه وسلوال مخالفان بېګناه خلک وژني، ځکه چې هره تروریستي ډله چې وپوهېږي د توپک په خوله بریالی کېدی نشي بمونو ته مخه کوي او بېګناه خلک وژني. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر ټینګار وکړ چې امریکا او ناټو به د افغانانو او د افغانستان د حکومت تر څنګ ودرېږي او د ناټو ماموریت به هم تر هغو دوام وکړي چې سیاسي حل لار موندل شوی نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په سلا شر پنځه څپه اوریدلای شي. د ارمنستان جمهوری پال حاکم ګوند پریکړه وکړه چې پارلمان د نوای صدر اعظم وټاکي. په ارمنستان کې اپوزیسیون ډلې له څو اونیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړې دي. واکمن ګوند اوس ویلي دي چې د صدارت لپاره به د خپل ګوند کاندید وندروي. اپوزیسیون دا پریکړه ستایلې ده. تفصیل له احمد شبره.
ټاکل شوې ده چې د می په اتمه د ارمنستان پارلمان د نوي صدر اعظم د انتخابېدو لپاره رای ورکړي. جمهوری پال حاکم ګوند ویلی دی چې څوک به د انتخاباتو ته ونه دروي او که هر چا د پارلمان درېمه برخه رای خپل کړي هغه به صدر اعظم شي. د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د حاکم ګوند د دې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی دی. په پارلمان کې د واکمن ګوند مشر وهارام بغداد سریان ویلی دی چې دا مهمه نه ده چې د صدارت لپاره څوک دری شي، خو جمهوری پال به خپل استازی د رای اچولو ته ونه دروي. نیکول پاشینیان پرون د پلازمینه ایروان د جمهوریت په میدان کې مظاهره کوونکو ته وویل چې د حاکم ګوند اعلان یو لفظي ژمنه ده، خو د دې لپاره چې جمهوری پال خپل ژمنه عملي کړي له هغوی سره به خبرې وکړي. پاشینیان له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د می په درېمه د مظاهرو ته ناراضي. د ائتلاف مشر گاگیت څاروکیان پرون له پاشینیان سره په ایروان کې غړي خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دوی به د رایا چولو پر مهال د پاشینیان ملاتړ وکړي. د ارمنستان پارلمان د سیشن بی پورس پاشینیان ته رای ورنکړي چې صدر اعظم شي. د پاشینیان ډله په پارلمان کې 9 څوکۍ لري او د څاروکیان ائتلاف 1.5 څوکۍ. په دې ډول به د دغو دوو ډلو د ائتلاف په ترڅ کې د می په اتمه پاشینیان د پارلمان تر دریو برخو زیات رای خپل کړي. پاشینیان پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته په ایروان کې وویل موږ د موقت حکومت په اړه خبرې کوو. فکر کوم د دې حکومت د اجنډا مهمه دنده د وارلمخه آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو تیاری دی. دا تر ټولو مهم شی دی چې باید ترسره شي. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې که چیرته یو تن د پارلمان له لوري د دوهم ځل رایه چونې پر مهال صدر اعظم نشي نو پارلمان به منحل شي او وارلمخه عمومي انتخابات به ترسره شي. په دې ډول به موقت حکومت د اوسني حاکم ګوند له لوري د انتخاباتو تر مهاله چارې مخته وړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی احترامات پښتنه مینا دا ادو محترم مشرتابه او درنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړوي. زه د ازادۍ رادیو یو دایمي اوریدونکو شکایت څنګهوالي هم چې د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګی د درینه درته غږیز پیغام پریږدم. زه د عبادت الله حنانزي او سباون کاکړ او درانی خور د ټولو ژورنالیستانو د شهادت تسلیت د ازادۍ رادیو ټول محترم کارکونکو ته او کورنوي ته وایم. د لوی الله جل جلاله د دربار څخه ورته پیردو سجنت غواړم او اقربا او ته صبر جمیل او زخمیان او عاجل شفا د دې ته چې ټول قربانیان او تا او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په هیله يم. داسې غښتلو ژورنالیستانو ته شبه مونږ ځوانان د کبو د افغانستان قدرمنو ژورنالیستانو خپل هوټ لا سور نکړي. مونږ با تعلیم ځوانان در سره ولاړ یو. داسې پیښو نه بنډاریږي کده مر قرباني هم شو د مظلوم ملت غرض با پورته کبو.
ز مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیراک د قریه څخه اول السلام علیکم. وهم ډیر به هدا په دې خوا باندې سوم چې چې په یو ورځ مو لاس خبریالان په یو برید کې د لاسه ورکړه. دا هغه چا کړی دی چې پر غاړه یې اخیستلی، یعنی داعش. داعش د افغانستان دپاره د یوه سرطان دانه بولم. خبریالان خو د مرګي نه دي، ځکه دوی د ظالمانو او د انصافدارانو هغه ظلم او هغه بې انصافي چې دغه ظالمان یې غواړي چې د اولس سره یې وکړي خو په پټه پرده کې وکړي. یوازې خبریالان دي چې دا ظلم رسوا کوي او خلق په خبروي او بیا قضاوت خلقو ته پرېږدي او د مظلومو خلقو آواز تر عادله خلقو رسوي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
کورمو ودان چې ازادي راډیو ته تل پیغامونه پرېږدي، د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې په تیر بیا په د تیرې دوشنبې له ورځې راهیسې مو په دې اړه چې په افغانستان کې په همدې ورځ د ازادي راډیو درې خبریالان هم ووژل شول ډېر پیغامونه پرېښي او له ازادي راډیو سره مو په دې اړه د خواخوږی مراتب اشاره کړي دي. کورمو ودان موږ ستاسو پیغامونه هرومرو درته خپرو. او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوی چې نن په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر رسمن پیل شي. په دې مناسبت به په ارک جوړې شوې غونډې ته افغان ولسمشر هم وینا وکړي. د غور چارواکي وایي چې په فیروسکو کې مربوط سیمې د فیروسکوپ یو اړوند سیمې کې یو ملا د مایند خښولو په مهال په خپل وژل شو. د اورزګان سیمې چارواکي په دې ولایت کې طالبانو د مهمو قمندانانو په ګډون د 250 طالبانو د وژل کېدو او یا هم ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې په هرات ولایت کې په ترافیکي او نورو پیښو کې د شاوخوا 50 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ایران په جنوب کې په یوه زلزله کې چې قدرت 15.3 ثبت شوی، لږ تر لږه شپږ اویا تنه ټپیان شوي. د زلزلې یو شمېر ودانۍ نړولې او د برېښنا مزي پرې کړې دي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون پر مرکزي دفتر ځان مرګی بریت پرون شوی چې لږ تر لږه 14 تنه پکې وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم د جاپان د صدر اعظم سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړې. په بیت المقدس کې پرون بنیامین نتنیاهو د جاپان صدر اعظم شینزو آبی ته د هغو اسنادو په اړه لنډ معلومات ورکړل چې اسرائیل وایي د دوی استخباراتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه ترلاسه کړي دي.
د ژوند رنگونه.
نوم مې عبدالحکیم سجاد دی او د لغمان ولایت او چلو مزرنج پخپله.
زده کړې دې څومره کړې؟
زده کړې دولسم سم نه فارغ شوم او مس د بیروزګاری د وجې نظرن تر اوسه کور مشکلات زیات دي، په دغه خاطر باندې نظرن چلو.
په هنتون ته خو دې نیت نه وکړې یا دې نه دې کړې؟
نت ول نه لرو پانتون د چوي وي، خو چې د کور اقتصاد خو سړی پانتون وي، چې اقتصاد خراب وي نو پانتون به سړی څنګه وي؟
د کانکور امتحان دی ورکړی کنه؟
نه، کانکور امتحان مې نه دی ورکړی. سکالې د دولسم نه فارغ شوم او زه مادهګي خپل غواړم چې درس وایم کنه مخکې لاړ شم، خو د کور مشکلات او بيخي د ستړلم چې درس ته ادامه نشم ورکولای. زه
مثلا د کور کوم مشکلات دي؟ بل څوک نشته چې کار درته وکړي؟ کرایه ډیره ده، مصرف مو ډیر دی.
کور مشکل هدا دی چې تقریبا زمنګ دوه کال کې چې موږ راغلی افغانستان ته، نو پلار مې د خدای پاکو به خیاغه خپل وفات شوی دی او د کور مشر زوی زی ملک امانه مې بلکې شور ور دی او غنه بلکې شر دی خپل شه دی. نو د سیو چې دماغي تکلیف لري او لیوانه حساب کوي کنه، لکه لیوانه حساب کوي لیوانه دا او مانه مې چې شور ور دی خپل مکتب وي پاتم صنف کې دا او د کور ټول مصرف په ما ده او د سیو وای چې زران چلوم نو په دغه کې دومره څه نشو پیدا کولای چې کورم وچلو او په دې کې د کور کرایه ورکو هر څه ورکو ورته.
دا د کور مشرتوب ډیر سخت دی کنه؟
کور مشرتوب خو د سوي چې بيخي سړی د ژوند بيزار کې د څنګه مشرتوب دی څنګه غږ د سې سړی کې نو څو وې دی کې مونږ
به چې د پلار مشر زوی مې ارڅ درته پات شغه لا سخت دی.
هغه خو لا سخت وي ځکه چې یو خو د خپل خپلوان سره خپل وی پاله او مړ ژوند دی ته بمزه کور بم چاله نو ډیر زیات مشکل لري.
دا زرن چې کله چلای کوم خو او ته زی په دې کار کې د څولې دل خضر تخکاره شو اسانه او سختو
کار خود ډرایوري د سیدا چډیر سخت دی ځکه چې ډرایور سړی ډیر زیات مصرف وي او ذهن هم مصرف وي د ډرایوري سره او ډرایوري خو د سې حساب د چسړی تار زده پیرا پیدا شاغ زیت زی نو کاغه په کابل کې دنه یو کابل نه بهر وي خو پیرا وي وزور سره.
ژوند خاورز د کوم وي
د ژوند خاورز باغ وي چې خپل مور او پلار خوشاله وساتو او دغه سره خوشاله کینو خوشاله مجلسونه وګړو
تا تا غورز به خوشاله نه چې ډېر پیسې پکې وګټي
پیسې خود لاس خیره ده مطلب نه ده چې پیسې سړی سره وي یا نه وي خو ژوند دې تیری کې چې د مور او پلار سره خوشاله وي هغه هر وخت نه پیدا کیږي او پیسې هر وخت پیدا کیږي
مننه په دې هله چې خوشاله اوسې
له تاسو څخه هم چې موږ سره مرکه وکړه مننه کور ودان
داوده جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم.